السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې په دې خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې له افغانستان سره د بیړنۍ مرستې غوښتنه وکړه.
افغانان یو خو د جګړې سره مخامخ خو بیا وچکالی و، اوس ژمر روان ده.
په کور دننه بیا د ډیرو خلکو جیبونه تش شوي او د لومړنیو توکو بیې اسمان ته ختلي.
پنځه بیا اتیاو ته ختلي دی. یو کیلو ګاز تیل هم داسې ونیسه، نو د دې تر څنګ بیکاري هم خپل اوج ته رسېدلې ده. کار نشته، پیسې نشته.
د طالبانو یو پلاوی له دوحې وروسته ترکیې ته تللی. ترکانو د بشري مرستو ډاډ ورکړی. او کندهار کې د تازه میوه سوداګر وایي له پاکستان سره د لارې بندوالی ډیر تاواني کړي.
په زرهاو میلیونه افغانۍ تاوان کیږي او دا اکثره د بزګر در اوږه کیږي، د زمیندار در اوږه کیږي.
د خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. د او نورو راپورونو ته وروسته راستنیږو، خو اوس خبرونه د دې ساعت په خبرونو سره پیلو. د ډلیز امنیت تړون وایي د افغانستان تحولاتو منځنۍ آسیا بې ثباته کړې. د ماین پاکۍ یوې نړیوالې موسسې ویلي یوه لسیزه کې افغانستان له ماینونو پاکوي. او د غور د ولایتي شورا یو پخوانی غړی نامعلومه کسانو وژلی دی. بشپړ خبرونه. د روسیې تر مشرۍ لاندې د ډلهیز امنیت تړون یو لوړ پوړي چارواکي ویلي د افغانستان روسي تحولاتو د منځنۍ آسیا ثبات خراب کړی دی. د دغه تړون لوی درستیز ډګر جنرال اناتولی سیدوروف په یو غونډه کې خبرداری ورکړی چې د افغانستان شرایط ممکن د منځنۍ آسیا وضعیت تر دې هم خراب کړي. د تاس خبری اژانس د راپور له مخې سیدوروف زیاته کړه د منځنۍ آسیا په سیمه کې د بیلابیلو عواملو رایو ځای کېده بې ثباتي ډېره کړې او په بالقوه ډول حساس پړاو ته کړکېچ پراخولی شي. د ډلهیز امنیت تړون د لوی درستیز د اټکل له مخې اکثره هیوادونه د حالاتو د عادي کولو لپاره له طالبانو سره خبرو اترو ته خپله ژمنه ښیي. د بهرنیو چارواکو له اقداماتو ښکاري چې دوی باید په سیمه کې د سخت دریځۍ د مخنیوي لپاره له طالبانو سره خبرې وکړي. د ډلهیز امنیت تړون د غړو هیوادونو ارمنستان، تاجکستان، قزاقستان، قرغزستان، روسیې او بلاروس د دفاع وزارتونو چارواکو د ویډیو کانفرانس له لارې په دې غونډه کې ګډون کړی و. دوی چشمیرې د افغانستان غونډي یو شمیرې د افغانستان غونډي هیوادونه دي. یو اونۍ وروسته د افغانستان او تاجکستان پولې ته نږدې پوځي تمرینونه هم پیلوي. د ازبکستان د ترمز سرحدي ښار افغانستان ته د مرستو د رسولو په یو مرکز بدل شوی دی. د ازبکستان لارې په افغانستان کې میلیونونو اړو کسانو ته د مرستو د رسولو لپاره په خوراکي موادو بار لومړنۍ الوتکه نن جمعه ترمز سرحدي ښار ته رسیږي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ ویاندوی بابر بلوچ وایي له دې وروسته به بشري مرستې په الوتکه کې د ازبکستان ترمز ته ولېږدول شي چې له هغه ځایه د افغانستان مزار شریف ته یوړل کیږي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام د روان اکتوبر په لومړیو کې د مرستو انتقال پیل کړی دی. څو تنه افغان ښځې د اروپای پارلمان د بشري حقونو د غوره جایزې د کاندیدانو په وروستي لیست کې شامل دي. د اروپا پارلمان د بهرنیو چارو د کمیټې رئیس ډیوډ مک الستر د ساخروف د سګنې جایزې د کاندیدانو لیست پرون پنځشنبه اعلان کړ او ویل
The nomination of this group of prominent Afghan
د دغه نامتو افغان شزو نومول کېدل د شزو د حقونو د هغو کسانو او خلکو د اساسي حقونو د ساتنې د ملاتړ قوی نه خره چې نه یوازې په افغانستان بلکې په درست نړۍ کې د دوی دفاع کوي.
ظریفه غفاری، شهرزاد اکبر، ماری اکرمی، پلوشه حسن، فرشته کریم، صحرا کریمی، مترا مهران، هوریا مصدق، سیما سمر، حبیبه سرابی او انیسا شهید ساخروف جایزې ته د کاندیدانو افغان ښځو په ډله کې شامل دي. ټاکل شوی ده چې د ساخروف د جایزې ګټونکي چې 50,000 یورو ارزښت لري د راتلونکي پنځشنبه په ورځ اعلان شي. د ماین پاکۍ یو موسسه وایي په لسو کلونو کې به افغانستان له ماینونو پاک کړي. د هیلو موسسې رئیس جیمز کوان برتانیي رسنیو ته ویلي چې د طالبانو د ټولو ولسوالیو ولسوالانو ماین پاکانو ته اجازه ورکړي چې ماینونه پاکړي. د ښاغلي کوان په وینا سره لدې چې دا به لویه ادعا وي چې په لسو کلونو کې افغانستان له ماینونو په بشپړ ډول پاک شي، خو اوس چې طالبان واک په لاس کې لري د ده په خبره دا امکان برابر شوی چې په افغانستان کې ماینونه په یوه لسیزه کې پاک شي. په افغانستان کې ډیر شمیر ماینونه د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل له مهاله پاتې دي، خو طالبانو هم په وروستیو شلو کلونو کې ډیر ماینونه ځای پر ځای کړي دي. په غور کې د طالبانو ځایي چارواکي وایي چې نامعلومه وسلوالو د دې ولایت د ولایتي شورا یو پخوانی غړی معاون احمد وژلی دی. د غور د دولتيار ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال مولوي نجیب الله ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی احمد او راري پرون ماسپښین هغه مهال وژل شول چې د ولسوالۍ له مرکزه د تیل جلال سیمې ته روان وو. ولسوال زیاته کړه چې د دې پیښې د عاملانو د نیولو لپاره هڅې روانې دي. ماوین احمد په خوا د مشرانو جرګې د غړي په توګه هم کار کړی، خو په وروستیو کلونو کې په دولتيار ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد د ولسي پاڅونوالو مشري کوله. د تاجکستان پولیسو د مخدره موادو یو لوی پیټی چې له افغانستان څخه د هیواد ته قاچاق شوی وو کشف او ضبط کړی دی. تاجک چارواکو پرون وویل چې په دې پیټی کې 1500 کیلو هیروین، 400 تریاک شامل دي چې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې پولیسو ته په لاس ورغلی دي. د دې قضیه په تړاو شپږ تنه نیول شوي چې یوې د ازبکستان او نور د تاجکستان اتبا دي. تاجکستان له افغانستان سره 1400 کیلومتره پوله لري او دا پوله له افغانستان، روسیې او لویدیځو هیوادونو ته د مخدره موادو د قاچاق یوه لار ګڼل کیږي. د تاجکستان د چارواکو د رسمي شمیرو پر اساس تیر کال په دغه هیواد کې 2.5 تنه مخدره مواد کشف او ضبط شوي دي. او د هالند بهرنی چارو وزیر بن کناپن په ویلی چې په کابل کې د یو ترجمان وژل کېده، دا اړتیا تاییدوي چې هالند باید ژر تر ژره 2000 افغانان وباسي او پناه ورکړي. د نیدرلند ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې هالندي رسنیو ته د وژل شوي افغان ترجمان خپلوانو ویلي چې هغه له افغانستانه د هالند له لوري د ایستل کېدونکو افغانانو په لیست کې شامل و. په دې هله چې یوه خوښه او خوشحاله ورځ مو پیل کړي وي، راځو د دغې خپرونې د سر راپور ته. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری له افغانستان سره د نړیوالو د فوري مرستې غوښتنه وکړه. د دې کمشنری ویندوی وایي ملګری ملتونه له اړو افغانانو سره مرستو ته دوام ورکوي، خو له نړیوالې ټولنې هم هیله لري چې د ژمي تر رارسېدو مخکې د افغانانو کومک او مرستې ته ودانګي. دوی ویلي سړه هوا او ورسره د خلکو ناچارۍ د ډیرو ژوند ګواښي. تفصیل یې د عصمت څاروان په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي کله افغانستان سره په بیړه مرسته ونه شي، د دې هیواد اقتصاد به وپاشل شي او د ژمي له راتګ سره به بشري ناورین رامنځته شي. د دې کمشنری ویندوی بابر بلوچ کابل ته تللی وایي افغانان له یوې خوا جګړو ځپلي او له بلې خوا وچکالۍ زیانمن کړي دي. د نړیوالې ټولنې غږ وکړ.
زمون خواست د نړۍ سره دا دی چې تاسو په دا وخت باندې افغانانو افغانستان ایرئ نه، تاسو باید خپل مرست افغانانو سره اوساتی. اوس چې موږ دلته ولاړو افغانان یو خو د جګړې سره مخامخ وو، بیا وچکالی وو، اوس ژمره روان ده. دلته په شپې چې درجه حرارت شمیره ده هغه لکه صفر تتلی هم شي، او په مخ کې ډېر زیات ستونزې به افغانان لري. خاص بیا دا د نړۍ نه د ادارو نه د نورو خلکو نه چې مخته راځي افغانانو مرسته وکړي.
اروپایي اتحادیه د سه شنبه په ورځ له افغانستان سره 1.2 میلیارد یورو مرسته اعلان کړه. د دې اتحادیه د کمیسون مشري اورزلا فون در لین د جیشل هیوادونو د مشانو په آنلاین غونډه کې وویل چې دا مرسته د اروپایي اتحادیه پر مخکنی اعلان شوی مرستې سربیره ده. ګڼو هیوادونو د افغانستان د اقتصاد د پاشلتیا د مخنیوي او د بشري ناورین پیښیدو لپاره له افغانستان سره په مرستو ټینګار کړی دی. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل نړیوال ټولنې ته خبرداري ورکړی چې پرې نشته چې د افغانستان اقتصاد سره و پاشل شي. د هغې په باور د افغانستان اقتصادي سقوط د هیچا په ګټه نه دی. د کډوالو د لوی کمشنری ویان بابر بلوچ وای د نړیوال ټولنې ترڅنګ ملګری ملتونه هم د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي.
مزموش د یونیسیار مست افغانانو سره ستا موج پاتسوی افغانانو سره په افغانستان کې د گاوندی هوادو کې چلتا افغانان پاتکیږي مهاجر حساب
د ملګرو ملتونو پر اساس 3 میلیونه افغانان په خپل هیواد کې دننه بي ځای شوي چې د هغو لمنځه یوازې ولکه پر روان 2021 کې بي ځای شوي دي. د طالبانو له واکمنۍ دوه سره له یوې خوا ډیرو خلکو کار له لاسه ورکړی، له بلې خوا د اکثرو خلکو پیرود وس کم شوی او په همدې حال کې د جنسونو بای لوړې شوې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری په وروستیو څو ورځو کې زرګونو کورنیو ته خوراکي مواد، کمپلی او ځینې نور اړتیا ورشان ورکړي دي.
و موردل چې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنرۍ له افغانانو سره د نړیوالو د بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې په کور دننه د ژمي له رارسېدو سره د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي د خوراکي او سون توکو د بیو له بې ساري لوړوالي شکایت کوي. د دغه ښار یو شمېر اوسېدونکو آزادي راډیو ته وویل په داسې حال کې چې بیکاري اوج ته رسېدلې، د دولت ډېرو کارکوونکو له تېرو څو میاشتو راسې خپل معاشونه هم نه دي اخیستي. له دې سره د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو چارواکي وایي چې د خوراکي توکو د بیو د لوړېدو لاملونه په نړیوالو بازارونو کې د بایو لوړیدل دي. تفصیل یې په دې راپور کې ورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بیکاری کچه ورځ تر بلې لوړیږي او د زمي موسم هم مخ پر رسیدو دی، په دې هیواد کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو د بایو لوړیدو خلک لګاڼو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان کړی دي. خلک وایي لیوي خو خپل تنخواګانې نه دی اخیستي او بلې خوا ته د بایو لوړوالي له سختو ننګونو سره مخ کړي دي. د کابل ښار اوسیدونکی عبدالشکور ازادي راډیو ته وویل چې دغه وضعیت سخت اندېښمن کړي دي. دا یې له طالبانو غواړي چې د دغو ستونزو د حل لپاره لاس په کار شي.
په دې وروستیو کې هغه قیمتي ډیره لوړه شوې ده. په کابل کې فلحال اوس یو بوجي وړه په 2016 2018 تا 2024 خرڅېږي. همدارنګه غوړي چې وخت په خو یا دوامنۍ پی په 12 روپۍ وو اوس هغه دقیق قیمت شوې ده 2018. همدارنګه ژمی هم موږ په تاسو په هیګو چې ژمی را روان دی او همدارنګه غاز قیمت دی، نفت قیمت دی او خلک هم وزګر شوی دي. نو موږ د مسولانه وختونه کوو چې دې برخه کې جدي اقدامات وکړي.
د کابل یو بل اوسیدونکو فرهاد چې د دولت کارکونکو او اوس بیکاره دی د سوان توکو د بای لوړوالي شکایت لري.
د طالبانو پراتک سره قیمتونه خپل لاوش تر رسیدلې دي او رسربل قیمتونه خپل وړي دي. د لارګو قیمت، زغال قیمت او سجمه مخبره رسیدو دی. غاز هم داسې بيخل وړ شوې دي چې 15 بیا 30 تخته لیدي یو کیلو غاز. تیل هم داسې ونیسه نو د دې ترڅنګ بیکاری هم خپل اوج ته رسیدلې ده. کار نشته، پیسې نشته. په خو به یو کاربار او یو مصرفیت به خوست د کاربار هم نشته، عاید هم نشته.
له دې سره د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو چارواکي وایي سره له دې چې اوس مهال د توکو د صادراتو او وارداتو په برخه کې ستونزه نشته، خو د خوراکي توکو او ګازو بیې په نړیوالو بازارونو کې لوړې سوي دي. د دغو خونو عمومي مشر توکل احمد یار ازادي راډیو ته وویل چې اوس د وړو او نورو خوراکي توکو لکه وریجو او غوړیو د یو چن بیې له $80 لوړ سوي ده.
مواد خوراکي در عموم چالش شمی بود که سابق مواد خوراکی دمی خارجم کرد.
پټول کی د خوراکی تو کوستون زداده چې کله مړ لنړیوالو بازارونو لکه قزاقستان یا روسیې تو کی راوړدول بای ټیټوي. خوست نړی په بازارونو کې دغه تو کو بای په هر ټون کې لا اویا تر $100 وړي سی دي.
ازم جای کې نه تجارت خرید میکنن نرخ بلند شوه و این نرخ تاثیر خود در سر بازار کابل ساخته.
خغل احمدیار وایي چې د بانکونو ستونزې هم هغه څه دي چې سوداګر ورسره لاس او ګریوان دي. د اقتصادي چارو ځینې پوهان که څه هم د خوراکي توکو د بایو د لوړوالي لامل په ګاونډیو هیوادونو کې اقتصادي تورم بولي، خو وایي چې دا تورم په افغانستان کې د توکو د بایو د لوړوالي په برخه کې بې ساری دی. دوی د سوداګرو لولوري احتکار کول یو بل لامل بولي چې په خبره د سوند او خوراکي توکو بای ورسره لوړې سوي دي. و موږ غوښتل په دې اړه د طالب چارواکو نظر هم واخلو، خو دوی زموږ اړیکو ته ځواب ونه وایه.
ژوند آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې د بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا
ترکیه وایي حاضر ده چې له طالبانو سره په افغانستان کې د بشري بحران په مخنیوي کې مرسته وکړي خو د دوی حکومت به په رسمیت ونه پیژني. ترکیه چارواکو دا څرګندونې پرون د غلطه د ورغلي طالب پلاوي سره کړي. تفصیل د اسمت څاروان پر راپور کې اورو.
ترک چارواکي وایي له طالبانو سره یې تېره شپه په خپلو خبرو کې د افغانستان د یووالي لپاره د پراخ بنسټه حکومت پر اهمیت ټینګار وکړ. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره له کتنې وروسته په یوه خبري غونډه کې وویل چې ترکیې د طالبانو پلاوي ته د نجونو د تعلیم او د ښځو د کار په اړه خپل سپارښتنه تکرار کړه. طالبانو له وخت رسیدو وروسته لښ پښم ټولګي پورته نجونی لسته کړو محرومی کړی. کڅام په وروستي ورسو کې طالبانو په یو شمېر شمالي ولایتونو کې نجونو ته اجازه ورکړي چې تر 12 ټولګي پورې زده کړو ته دوام ورکړي، خو په اکثرو دولتي ادارو کې لا هم شتو ته د کار اجازه نه ورکوي. د متقی په مشهید طالبانو پلاوی ترکیه ته پرون په رسمي سفر لاړ چې له دغه هیواد سره په دوړخیزو مسئلو او همدارس د افغانستان پر راتلونکي د ترکیه په همکاري خبري وکړي. چاوش اوغلو خبريانو ته وویل د طالبانو مشانه ژبنه وکړه چې تر خپل وسبه د هغو افغان کډوالو مرسته وکړي چې له ترکیې څخه په خپل خوښه خپل هیواد ته ستنی شي.
د طالبانو ادارې وویل چې د افغانان غواړي خپل هیواد ته ستنی شي. د ټولو هغو کسانو په شان چې اوس په خپل هیواد کې اوسي دوی به یې خدمت وکړي او په بیرته ستنېدو کې به یې ملاتړ وکړي. موږ له دوی سره په دې اړه خبرې وکړې چې د نورو کډوالو د سیل د ماتېدو د مخنیوي لپاره باید څه وسی.
سلګونه زره افغانانو ترکیې ته پناه وړي او اکثره یې هڅه کوي چې د دې هیواد له لارې ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسوي. د امیر خان متقی په مشهید طالبانو پلاوی تر دې مخکې قطر ته تللی و چې د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر ویندی شرمن او همدارس د اروپایي اتحادیې له پلاوي سره خبرې وکړي. امریکا طالبانو ته د داعش پر ضد په جګړه کې د همکاري وړاندیز وکړ خو طالبانو رد کړ. په همدې حال کې د روسیې حکومت په مسکو کې د افغانستان په اړه د راتلونکو اونۍ تر خبرو مخکې پرون پنځشنبه هیله وشوه چې طالبان به په خپل له بهرني ملاتړ پرته په افغانستان کې داعش وځپي. د راتلونکو چهارشنبه په ورځ روسیې د افغانستان په اړه د یو نړیوال کانفرنس تابع کړی دی. د افغانستان لپاره د ولسمشر ولادیمیر پوتین ځانګړی استازی وایي مسکو به د کانفرنس ته طالبان هم وروبولي. خو د طالبانو ویندوی او د اطلاعات او فرهنګ مرستیال زبیح الله مجاهد وایي
ما تصمیم نهایی طالب نه گرفته
موږ تر اوسه پورې په دې اړه وروستي پریکړه نه ده کړې. موږ ته بلنه راکول سوی ده او تر غور لاندې ده
مسکو په مارچ میاشت کې هم د افغانستان په اړه د امریکا، چین او پاکستان په ګډون کانفرنس جوړ کړی و.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو اوریدونکو هیله دا تر پای را سره پات شي. په دویمه نیمایي کې درته کور کلی 19 پرګرام هم لرو. اوس به راشو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. احمد شیبر ته به غوښ شو چې د ځینو دغه ورځپاڼو پاڼې اړولې دي.
نیوز ویک مجله د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په وینا لیکي د طالبانو پلاوی را روانه اونۍ ماسکو ته ځي او د روسیې په مشرۍ د افغانستان د راتلونکي په اړه په خبرو کې برخه اخلي. ټاکل شوی دی چې دا خبرې د چهارشنبه پورې وشي. د نیوز ویک په باور دا خبرې به د 2018 کال د خبرو په چوکاټ کې وي چې د روسیې، افغانستان، هند، ایران، پاکستان او چین استازیو پکې ګډون کړی و. نیوز ویک لیکي روسیا او چین په کابل کې ډیپلوماټیک حضور لري او د امریکایانو له وتلو وروسته د دوه هیوادونو هڅه کوي چې پر افغانستان خپل اغیز پراخ کړي. وال سټریټ جرنال ورځپاڼه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د استازو په وینا چې نومونه یې نه اخیستل شوي لیکي واشنگتن غواړي د کال تر پای مخکې له افغانستانه د امریکایانو او یو شمېر هغو کسانو د ایستلو لپاره چې ویزې لري الوتنې پیل کړي. ورځپاڼه لیکي تر اوسه د دې الوتنو نیټه نه ده معلومه شوې. بل لور ته یو شمیر افغانان د مسکی له لارې له افغانستان په وتلو دي. د کډوالو نړیوال سازمان په روسیو کې ویلي دي چې هره اونۍ له افغانستان د شل زرو او دیرش زرو ترمنځ کسان وځي. ګارډین ورځپاڼې لیکي په ترکیه کې هغه افغانان چې د طالبانو له رژیمه تښتېدلي دي ادعا کوي چې ترکیه پولیسو وهلي دي، نیولي دي او بیرته یې له سرحده اړولې دي. ګارډین بیا د ترکیه په ختیځ کې د وان شار په لمنو کې د محمد الله سنگین په نوم د یوه افغان کیسه کوي. دوه ویشت کلن سنگین عسکر و. د تیره میاشت درې ځله د ایران له سرحده ترکیه ته واوښت او هر ځل چې اوښتی دی ترکیه پوځیانو نیولی دی، وهلی دی او بیرته یې په زور ایران ته استولی دی. د لویدیز یوې بلې خپرونې ډیفنس پوسټ د افغانستان پر یوې امنیتي پیښې لیکنه خپره کړې ده. دا خپرونه د کونړ په مرکز اسدآباد کې پرونی چاودنې ته اشاره کوي چې د شیګل ولسوالۍ امنیه قمندان عبدالله عرفان پکې ووژل شو او یولس تنه نور ټپیان شول. کونړ یو له هغو ولایتونو څخه دی چې په لرې پرتو سیمو کې داعش فعاله دی. ډیفنس پوسټ بیا لیکي چې له طالبانو سره د داعش دښمني نوې نه ده. له 2014 کال راهیسې چې دا ډله په افغانستان کې د خراسان ولایت په نوم فعاله شوې ده، له طالبانو سره دښمني پیل کړې ده. داعش له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د تر ټولو خونړي پېښې مسؤلیت هم منلی دی چې په کندوز کې تیرونی د جمعې د لمانځه پر مهال د شیعو په جماعت کې په لسګونو کسان ووژل او په لسګونو نور ټپیان کړل.
د کندهار د تازه میوه سوداګر وایي د سپین بولدک ولسوالۍ د لارې د تړل کېدو له امله په تیرو دولس ورځو کې په لسګونه موټره تازه میوه خوسا شوې او که حالت همداسې دوام وکړي نو سوداګرو او باغلرونکو ته به نور هم درانه مالی زیانونه ورواوړي. دوی د میوه د فصل تر پای ته رسیدو پورې د لارې د خلاصېدو غوښتنه کوي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
په کندهار کې د تازه میوه د فصل لپاره سره سم د سپین بولدک ولسوالۍ لار لتیر دوول سروز رئیسی د طالبانو لخوا د سوداګرو او هر راز تګ راتګ په وړاندې تړل شوی ده. د لارې تړل کې دوه تر ټولو ډیر زیان دغه ولایت باغلرونکو او سوداګرو تاړولی او په سلګونه موټره تازه میوه د لارې د پرانیستل کېدو په انتظار خراب شوی ده. د کندهار د سوداګری خونی مشر حاجی نصر الله ظهیر وای د لارې د تړل کې دوه دوام به سوداګر او دانارو باغلرونکو له سلګ نه میلیون افغانۍ زیان سره مخ کړي.
په میلانه او افغانۍ مشت تاوان رسیږي، په ضرورو میلیون تاوان رسیږي. که موږ د دغه دربدری سره مخامخ شو او زموږ انار ونوزي مو په زرهاو میلیون افغانۍ تاوان کیږو او دا اکثر د بزګر در اوژخیږي، د زمیندار در اوژخیږي، باغ دغه تاجر د کمی خو ورک نقطوانی زمیندار سو.
د تازه میوه یو شمیر سوداګر وایي سلګونه موټر وچه او تازه میوه په موټرونو کې بار پاته ده او د خرابېدو په حال کې ده. د حبیب الله او عبدالباقی په نومونو د وچه او تازه میوه دوه سوداګرو ازادي راډیو ته وویل
مشتدیدالار الکی دغه سیزن دی مشت فریج دی د سیزن سورست مطلق د مژ واده ور سره کو چې کلار بند دی کی مژ دغه مخالفت نکو بیا دی دغه چا سره چې د پاکستان حکومت هر څوک چې دی دغه سره دی پر خپل سیاست پر خپل برابر باندې خپل خبر ور سره وکي نه زموږ د تجارت پر برابر باندې
زموږ چاره کو نوم یو وخت غواړي زموږ کوم وروره په جم مسلمانان یو مر سره ول د زلم وسی په خپل وطن کې بیا خو موږ ستاسو په ولس یو په تاسو زموږ پر سر لاس را تیر کړي تاسو ولې په موږ در بدره کوي نو موږ وروره بره دغه دروازه را ته تیره ده سبا د خیر د ولایت مختر ادو کسل یو ک 1500 یو یا به موجنی یا به موږ لاره را کوي.
د عبدالله په نوم د تازه میوه یو بل سوداګر وایي کلار همداسې تړلې وي نو دوی ته بدرانه مالی زیانونه واړوي چې جبران به یې کلونه کلونه وخت واخلي. دی له طالب چارواکو غواړي چې د تازه میوه د فصل تر خلاصېدو پورې د سپین بولدک لار د سوداګرو پر مخ پرانیزي
او موږ دغه ټاکې در وخت چې یاد بارانو وخت یا د یخو وخت را روان دي هغه سره موږ اتل سورج وخت لرو نور وخت نه لرو کدا غلار ژر تر ژره د صحیح اعلان شي د اتل سورج هم سیری شي د ټول کندهار او د مملګر ټول تباه کیږي او تباهي به داسي چې کندهار باغوالا او مملګر بم په وخت جنجال او فساد کې سره واقع شي ځکه چې باغوالا پیسې نه غواړي او سوداګرو ته معنا د مالونه د یا ورسته سو یا په خرچو کې ولاړه پیسې نه شي ورکولای نو دا یو غټ مشکلات یو غټ تکلیف میدان ته راځي.
د کندهار ولایتي چارواکو د سپین بولدک او چمن ترمنځ د دروازې د تړل کېدو په اړه تازه څرګندونې نه دي کړي، خو له دې وړاندې په یوه اعلامیه کې ویلي و چې لارې د افغانانو سره د پاکستاني ملیشو د ناسم چلند له امله بند کړې ده.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د طالبانو لراتاک څخه ورسته په غزنی کې یو شمیر بازارونه لکلونو بندیدو ورسته بیرته خلاص شوې دي. دغه بازارونه د غزنی مرکز او زینو ولسوالیو په اړوندو کې آباد دي چې د سخت جګړو او ناامنۍ له امله بند شوي وو. نور حال زموږ د خبريال پراپور کې.
د غزنی پکتیکا ترمنځ په غزیدلې لار د اندړو ولسوالۍ په اړوند کې چاردیوال دغه بازار دی چې سونه دکانونه، درملتونونه، شخصي کلینیکونه، حمامونه، د انګلیسي او کمپیوټر زده کړې کورسونه، مستریخانی، هوټلونه، د تیلو پمپ، د لرګوټال، د سارویو گنج او نور کاروباري مرکزونه لري. خو ترڅنګ جامع جماعت، دینی مدرسه، د فوټبال او والیبال د لوبو میدانونه هم جوړ شوي دي. دغه بازار لتیرو څلورو کالو څخه د جګړو له امله بند و، خو د طالبانو له راتګ سره بیرته خلاص شوی دی. دلته د سیډیګانو او کیسټونو دکانونه هم خلاص شوي، خو موسیقي نه پکې اوریدل کیږي. زه په دغه بازار کې د خوراکي توکو د یو دکان مخ ته ولاړ یم. د خلکو ګڼه ګوڼه ده، په ورځنیو کارونو بوخت دي، موټران او رکشي وی او بلې خواته تیری. دلته اوس خلک له لیري لیري سیمو څخه د سودا اخیستلو په مخه راځي. د سړو په ګڼه ګوڼه کې خال خال خجي هم معلومیږي چې په دکانونو کې لخپل محرم سره یو ځای په سودا اخیستلو بوختي او یا هم د کلینیکونو په انتظار خانو کې ناشتې دي. د دغه ښار دکانداران او سوداګر بیا خوښي ښیي چې بیرته یې د ګټې وټې وسیله پیدا کړې ده. ډاکټر واحدیار په دغه ځای کې شخصي کلینیک لري. نوموړي ازادي رادیو ته وویل دلته خلک بیرته په ورځنیو کارونو بوخت شوي، پانګونه کوي او د بازار په خلاصېدو زیات خوشاله دي. واحدیار زیاتوي دلته خلکو ته زیات تاوانونه رسیدلي وو. په دغه بازار کې اوس تعمیراتي چارې څو برابر زیاتې شوې دي.
دا بازار تقریبا د څلور پنځو کلو په مخه باندې جنگوله وجي بند سوی ولو او د خلکو ډیر تاوانونه مرته رسیدلي وو. تقریبا 300-350 دکان دي، نور هم چې درازیږي، پمپونه جوړ شوي دي، نور نوي نوي خلکو دکانونه جوړ کړي دي. بازار ورځ تر بلې پښه کېدو روان ده.
علم خان احمدی دغه بازار ته د سودا اخیستلو په موخه راغلی دی. دی وای زموږ لپاره اسانه داس و چې مخکې به په سودا اخیستلو پسې لیري ځایونه تتلو، خو اوس بیرته دغه بازار ته راځو.
ټول بازار بیرته خلاص او ډیر کارونه پکې شروع شوي دي. دا کارونه شروع شوي دي چې مخکې یو منزل اوس یې دوه منزل شروع کړي دي. که
د چاردیوال پرنګه د غزنی مرکز اړوند ارزو بازار هم د جګړو له امله تقریبا دوه کاله تړلی وو، خو ترڅنګ شهباز دکانونه، نانای، کروسای، قرباغ بازار او داسې نور هغه بازارونه چې د وروستیو جګړو له امله تړلي وو اوس بیرته خلاص شوي.
ستاسو له پیغامونو
د ننګرهار ولایت کې یانو شیرزاد ولسوالۍ نه خبرې کوم. وروره په دل پنځرهار ولایت کې هر څومره چې متاسې دي چې وروره جانا موږ هیڅ نشو اخیستلې، او د طالبان د اسلامي امارات څخه مې دا هیله ده چې وروره دا سامان ارزانه شي او بل بېړیمانان او مزدوران چې کوم یو دي دا ټول وروره په کورو باندې ناستې کارونه ورنه نشته، دا هېڅ نشته، خلک د لوږې په مخ کې دي. وسلام به اسلام
د لغمان په ولایت کې د حکم کومکونه چې شوي د خلکو سره د خلکو د نه ورکول کېږي، مستحقینو ته نه ورکول کېږي، طالبان خپل هغه کسانو ته ورکوي نورې چا ته نه ورکوي. السلام
بلی، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. عبدالمنان الکوزی د هلمند ولایت د گریش ولسوالۍ د مزار آباد سیمه نړۍ د نوې افغانستان اسلامي امارات مجاهدین او زتون مشران سره دا هیله ده د غنم خلک وای پاکستان د ورکیر موټر ګډه چې د مش افغانستان کې غنم نظر و د غنم باید راګیر شي چې نورې وادو ته لاندې سول افغانستان باندې غربت سره مخ وي. والسلام علیکم احترام
زنه جبجانی مدی کابل ولایت نه واړه د سندرې
پیغام پر ایک دم ضرور
نشر کړي بلته د دیوان امنیتي ځواکونه خلک نه پرېږدي څو دولتي کارونه ته لاړ شي او خپل وظیفو باندې بېرته کار شروع کړي هغسې نړیوالو ته ځان ښودل دي چې موږ هغه کړی ده او بېرته خپل شموله حکومت جوړوو د ټول شموله حکومت کې نه د تېر حکومت کوم غړی شامل دي او نه څوک پکې شته وسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د سهار اتنیمی بجې شوې وړاندې درته په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو او نیس پروګرام کور کلی هم شته خو اوس راځي چې د خبرونو لنډیز واورو د روسیې تر مشرۍ لاندې د ډلهی امنیت تړون یو لوړپولي چارواکي ویلي د افغانستان روسي تحولات د منځنۍ آسیا د بېثباتۍ سبب شوي د دغه تړون لوی درستیز ډګر جنرال اناتولی سیدوروف په یوه غونډه کې خبرداری ورکړی چې د افغانستان شرایط ممکن د منځنۍ آسیا وضعیت تر دې هم خراب کړي د ازبکستان د ترمیز سرحدي ښار افغانستان ته د مرستو د رسولو په یو مرکز بدل شوی دی د ازبکستان له لارې په افغانستان کې میلیونونه اړو کسانو ته د مرستو د رسولو لپاره به په خوراکي موادو بار لومړنۍ الوتکه نن جمعه ترمیز سرحدي ښار ته ورسیږي څو تنه افغان ښځې د اروپایي پارلمان د بشري حقونو د غوره جایزې د کاندیدانو په وروستي لیست کې شامل دي په دې میرمنو کې ظریفه غفاري شهرزاد اکبر ماری اکرمي پلوشه حسن فرشته کریم صحرا کریمی مترا مهران حوریا مصدق سیما سمر حبیبه سرابی او انیسا شهید شامل دي ټاکل شوی ده چې د ساخروف د جایزې ګټونکو چې 50000 یورو ارزښت لري د راتلونکو پنځشنبه په ورځ اعلان شي د ماین پاکي یو موسسه وايي په لاسو کلونو کې به افغانستان له ماینونو څخه پاک لري د هیلو موسسې رئیس جیمز کوان برتانیي رسنیو ته ویلي چې د طالبانو د ټولو ولسوالیو ولسوالانو ماین پاکانو ته اجازه ورکړي چې ماینونه پاک کړي ښاغلی کوان دا مهال په کابل کې له طالبانو سره په خبرو بوخت دی په غور کې د طالبانو ځایي چارواکي وایي چې نامعلومه وسلوالو د دې ولایت د ولایتي شورا یو پخوانی غړی معاون احمد وژلی دی د غور د دولتيار ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال مولوي نجیب الله ازادي راډیو ته ویل چې ښاغلی احمد اوراری پرون ماسپښین هغه مهال وژل شول چې د ولسوالۍ له مرکزه د تیل جلال سیمې ته روان وو د تاجکستان پولیسو د مخدره موادو یو لوی پیټی چې له افغانستان څخه د هیواد ته قاچاق شوی وو کشف او ضبط کړی دی تاجک چارواکو پرون ویل په دې پیټی کې 500 کیلو هیروین 400 تریاک شامل دي چې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د پولیسو لاسته ورغلی دي او د هالند بهرنی چارو وزیر بن کناپن وای په کابل کې د یو ترجمان وژل کېده دا ارتیا تاییدوي چې هالند باید ژر تر ژره 2000 سل افغانان وباسي او پناه ورکړي اوریدونکو که غواړئ چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولئ زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ د ویبپاڼې پته ده ازادي راډیو ډاټ کام که چیرته انټرنیټ کاروئ زموږ پر ویبپاڼې بسنه مه کوئ د فیسبوک پاڼه مو هم درسره خوښه کړئ facebook.com/azadiradio یې آدرس دی پر فیسبوک سربیره موږ د ټولنیزو رسنیو په نورو پلیټفارمونو ټویټر او دغه راز یوټیوب کې هم موندلی شئ راځو د خبرونې نورو راپورونو ته د پاکستان هوایی چلند پی آی ای له طالبانو شکایت کړی چې د دوی د چلند له امله نور کابل ته الوتنې نه کوي خو طالبان بیا وایي که پی آی ای د ټکټونو بیه د لویدیځ پلوه پخوانی حکومت وخت ته راټیټه نه کړي نور یې نه پرېږدي چې خپلو الوتنو ته ادامه ورکړي د طالبانو له واکمنۍ را وروسته پی آی ای یوازینی پاکستانی یا بهرنی شرکت و چې ترننه یې کابل ته تقریبا په منظم ډول بیرته الوتنې کولې تفصیل په دې راپور کې اورو
رویټرز شانس د پاکستان د هوایی چلند پی آی ای په وینا خبر ورکوي چې سر لننې کابل ته خپل الوتنې ځنډولې دي او پی آی ای د دې ځنډ علت دا ښودلې چې طالبانو د دوی په چارو کې مداخله کوله خپل سری قوانینې وسه کول او حتی د دوی کارکونکو ویرول پی آی ای یوازینی نړیوال هوایی چلند و چې کابل ته په منظم ډول الوتنې کولې د دې هوایی چلند الوتنې وروسته تر دې کابل ته له الوتنو لاس واخیست چې د طالبانو حکومت له پی آی ای څخه وغوښتل چې د کابل اسلام آباد د ټکټونو بیې د هغه وخت په څیر وټاکي چې په کابل کې لویدیځ پلوه حکومت واکمن و طالبانو په دې اړه په یوې اعلامیې کې له خلکو غوښتي دي که چېرته چا ټکټ ګران پرې پلوره د ترانسپورټ او هوایی چلند له وزارت سره دې مرسته وکړي او په دې اړه دې خپل اسناد ورسره شریک کړي روانه اونې یو شمېر مسافر او ساجر ډوته د ټیکټونو لبه یو شکایت کړی وو. د دوی لړل څخه په کابل کې د عبد الواجد پونم یو تن
قرار کړی به پاکستان سفر کوو، اما قیمت
زه غواړم پاکستان ته سفر وکړم، خو د طیارې ټیکټ قیمت دی او زه یې د اخیستلو توان نه لرم. د ځمکې لار هم لستونزو ډکه ده. هیله لرو چې د ملکی چلن هوایی اداره د دې ستونزې د حل په برخه کې همکاري وکړي.
له کابل اسلام آباد ته د پی ای د ټیکټ بیا د طالبانو تر واکمنۍ مخکې د یو سلو شل او یو سلو پنځوس ډالرو ترمنځ و. اوس د یو کس د ټیکټ قیمت تر زرو ډالرو زیات دی. په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو له زیاتېدو سره یو شمېر افغانان د طالبانو تر واک لاندې خپلې راتلونکي ته اندېښمن دي او هڅه کوي چې بهر ته لاړ شي. روانه میاشت چې کله طالبانو په کابل کې د پاسپورټ دفتر پرانیست، د دغو خلکو شمېر نور هم زیات شو، چې له دې سره د الوتنو اړتیا ډېره شوې ده. په تېره بیا چې سرحدي لارې هم ډېر کله بندې وي او د خلکو په وینا ستونزمنې وي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر 970 او 15000 نوي مندل شي.
اوریدونکو اوس هم د کاروندګرو اړوند یوې موضوع ترازو په کندوز ولایت کې د وریجو د پروسس فابریکې فعالیت په عادي ډول جریان لري او دغه راست کاروندګر وایي چې د دغه فابریکې په جوړېدو سره د وریجو د پروسس په برخه کې د دوی ستونزې هواره شوې دي. د دې فابریکې چارواکي وایي چې دوی د وریجو د پروسس لپاره شولې د کندوز، تخار او د بغلان ولایتونو له بزګرانو راټولوي. دوی زیاتوي هڅه کوي چې د نورو هیوادونو له وریجو سره سالمه سیالي وکړي ترڅو وطني وریجې په بازار کې د بهرنیو ځای ونیسي. تفصیل په دې راپور کې.
په کندوز کې د شای فیصل د وریجو د پروسس د فابریکې چارواکي وایي چې دغه فابریکې فعالیت په عادي ډول ادامه لري او په 24 ساعتونو کې د 140 ټنو وریجو د تولید وړتیا لري او 221 تنه فنی او غیر فنی کارکونکو پکې کار کوي. د دغه فابریکې یو تن فنی مسول عبدالله وای چې دوی د شمال ختیځ ولایتونو په درې ولایتونو کې 3840 تنه قراردادي کارونګر لري چې د فابریکې ته شولې ورکوي.
شرکت شای فیصل بیشتر از 12 سال میشه در ولایت کندوز فعالیت میکنه. مواد خام خوده که عبارت
شای فیصل شرکت لدولوس کال رئیسی پا کندوز کی فعالیت کوي. خپل خام مواد چی آغا شولی دی در کندوز، تخار و بغلان ولایتونو لبزگرانو را طولوی. په 24 ساعتونو کې 140 تنه وریجې تولیدوي او دغه راز 221 تنه کارکونکي لري.
د کندوز د کرنې او بولګونې او مالداري ریاست چارواکي بیا وایي چې دوی د کرنیزو چارو په برخه کې د خصوصي سکتور له پانګونې څخه ملاتړ کوي، ځکه افغانستان یو کرنیز هیواد دی او اکثره خلک یې پر کرنه بوخت دي. د دغې ادارې رئیس مولوي امن الله حسن آزادۍ راډیو ته وویل
دوه شرکت زره زموږ ته حل دار دوی د